یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پیو سټډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزه نوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویل کېږي چې غواړي په افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره غور وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بایډن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکېني ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د ادعاو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر ته بغوښ چې دا خبرونه یې چمتو کړي دي.
د افغانستان په خاطر پر نړیوالې جنایي محکمې د امریکا لګېدلې بندیزونه بیا ارزول کېږي. په ترین کوټ کې غبرګې چاودنې شوې. په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر تر 3 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. امریکا پر نړیواله جنایي محکمه یا ICC د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمې د افغانستان د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې په سبب لګولي وو. پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2000 کال په جون میاشت کې د یوې اجرایي فرمان په ترڅ کې د نړیوالې جنایي محکمې ځینې کارکوونکي امریکا ته له تګه منع کړل او شتمنۍ یې ورکنګل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آزادی اروپا ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې لیکلي چې تر کومه ځایه چې موږ د افغانستان او اسرائیل فلسطین د شرایطو په تړاو د ICC له کړنو سره مخالف یو، د راتلونکو اقداماتو لپاره به موږ دا بندیزونه په بشپړه توګه وارزو. د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پلټنې پیل شوې وې څو معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي که نه. امریکا په نړیوالې جنایي محکمې تور ولګاوه چې د پلټنو د اجازې له ترلاسه کولو وروسته د امریکا ملي حاکمیت نقص کړی دی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
او درې نفر مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو په روزګان کې طالبان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پرون ښاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له ولادیمیر پوتین سره په خپله دې لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خپرېدو، د الکسی نوالنی د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ویاندې جین ساکي څو ورځې د مخه واضح کړې وه چې د دوی اداره به په افغانستان کې د روسیې لخوا د امریکایي ځواکونو د وشلو پر سر د انعام ټاکلو د موضوع د څېړنې لپاره یوه ډله وګماري. سپین ماڼۍ په یو بیان کې د بایدن او پوتین د پرونۍ ټلیفوني مکالمې په اړه وویل: ولسمشر بایدن واضح کړه چې متحده ایالاتونه له خپل ځانه په دفاع سربیره به د امریکا او د دغه هیواد د متحدینو ملي ګټو ته د روسیې د زیان رسوونکو اقداماتو په وړاندې پریکنده عکس العمل وشي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر له 3 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې څه باندې 3 میلیونه او 2 لکه او 70 زره کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه او 1 لک 50 زره مړه شوي دي. امریکا د ډیرو مثبتو پیښو او زیانونو او زیاتو مړینو په لحاظ په سر کې ده. هلته د ټولو مثبتو پیښو شمېر له 25 میلیونه اوښتی چې له دې ډلې څه باندې 4 لکه او 25 زره کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین لګول هم پیل شوی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نړۍ ګوټ ګوټ ته د کورونا د واکسین د رسولو په برخه کې د همشغي او یووالي غوښتنه کړې ده. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د 2 اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پورس په تلویزیون وینا کې وویل ټولبان به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټولبان کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورسنی تلفات له شاوخوا 1500 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سهشنبې پورې 1500 ته ورسېدل. او ایران د ولسمشر حسن روحاني د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون وویل چې پر مهدي جهانګیری په لګېدلو تورونو کې د 8,00,000 او $200 معادل د اثارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدي جهانګیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابره نورې به د جرمې په توګه سپاري.
له احمد چې برنامه نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر بایدن ادارې چارواکو وویل له طالبانو سره د شوي تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. پر دې موضوع د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. دغه راز به واوري چې خوست چارواکي وایي په عصري بڼه د خوست ښار د پراختیا یو پلان ترتیب کړی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لنډه مقدمه کې وویل وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو وویل چې له طالبانو سره د فبروري د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز یو مهم جز هم تر مې میاشتې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې د یو شمېر چارواکو له قوله ویلي چې د پنټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې د اوسني شمېر میشتو امریکایي سرتیرو موضوع له سره څیړي. که څه هم پنټاګون وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه نوې پرېکړه نه ده شوې، خو متحده ایالات غواړي خپلو خلکو ته ورپېښ ګواښونه له منځه یوسي. د مخکنۍ ترامپ ادارې د پرېکړې له مخې د روان میلادي یعنی د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شوی دی. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون د ارزونې له خبر وروسته پنټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې په احتمالي توګه د ارزونې خبر ورکړی دی. وال ستریت ژورنال او همدارنګه یو شمېر نور امریکایي رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د یو شمېر چارواکو له قوله لیکلي چې د پنټاګون نوی ټاکل شوی مشر جنرال لوید استن وایي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپېښ دي. وال ستریت ژورنال د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمېر په اړه وروستۍ او رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کربی زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د دې له قوله د ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او پنټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې دي. هغه ویلي وو تعداد باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه هغه څه نه وو ویلي. د افغانستان حکومت تر اوسه د پینټاګان د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي وو د افغانستان دننه د اوسنۍ جګړې رهبري ټول مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. ښاغلي محب روانه اونۍ دا هم وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو ساتنه کولی شي، خو طالبان بیا د دوحې تړون عملي کېدل د اوسنۍ شخړې حل لار بولي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، جګړه به لا سخته او اوږده شي. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر 2500 تنه دی. د امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي او خپلې نظامي اډې پرېښي دي.
بلې مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو وامورېدل چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د اداري په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې البته بدلونونه راځي، پر دغې پالیسۍ له سره غور کېږي. یو له طالبانو سره شوی تړون و او بل هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور. لکه څنګه چې مو واورېدل د دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. د پینټاګون پریکړه له دې اړخم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پر امریکایي ځواکونو سربیره د ناتو په تړون کې د اتدل شو غړو هیوادونو او د غرض د شریکانو شاوخوا 10000 ځواکونه هم په افغانستان کې ډیره دي. د افغان ځواکونو ته د روزنې ملاتړ او د سلام ورکولو سلام مشورې ورکولو د غوڅ ملاتړ ماموریت مختوري. د ناتو دفاع وزیران به هم د فبروري میاشت کې په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي او کنه، او دغه پریکړه هم د دوی د امریکا د دفاع د وزارت په پریکړه پورې تړلې ده. د دې موضوع د نور تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه کله تاسو داسې وکړم چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او دغه راز په امریکا کې هغه بدلون ته چې د جو بایدن اداره تیرونی وخت ورسیده له راتګ سره، آیا تاسو هم د دې انتظار درلود چې په افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم له سره وارزوي امریکایي چارواکي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بې له تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کېږي، قاچاق دوام لري، تروریستي ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې تر څنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي، او د دې تر څنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکي او هغه اهداف چې دوی مخي وي یا مخي چې دوی زړه او چاغلا سره وړي به نه پریکړه وکي. تر اوسه پر زما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړله، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې تر څنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې د دې باور لمخې د سولې خبرو ته روان دي چې تر څو دلته سولې ټینګ شي. دا یو هدف هم دایو مخم لاسته نه درغلی. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنز د تیر کال د فبروري د 28 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. او کچېرې یانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدلېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان د دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه، د هغې نه وروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت راکم نه کړ، اوربندې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لنډ، سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي، دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي، معنا دا ده هغه د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت، د سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه دی.
بله، کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو پریکړو په باب خپل نظر سر شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به هم واورې چې د بایډن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکېني ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. د هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې ادارې په دې اړه څېړنه پیل کړې وه چې دغه څېړنه په افغانستان کې د 2003 نه تر 2014 کال پورې د دغو ادعاو باندې راڅرخېده. په دې اړه وروسته اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو.
په 1999 کال کې په ختیځ زون کې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د بانکي سارنې څانګې رئیس نثار احمد یوسفزي پرون ملت ته د دولت حساب ورکولو په کانفرنس کې وویل هڅه روانه ده چې په ختیځ زون کې په بشپړه توګه افغانۍ وکارول شي. د افغانستان بانک وایي مخکې کلونه کې په ختیځ زون کې په معاملاتو کې د افغانیو کارونه شاوخوا 14% وه، خو په 1999 کال کې په یاد زون کې د ترسره شوي سروې له مخې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90% ته رسیدلې ده، چې د افغانستان بانک او پیسو سیاست د بریالیتوب ښکارندوی کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې د 1999 مالي کال له پیل څخه تر دې مهاله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ 1.88% زیات شوی. ښاغلی یوسفزي وویل د افغانستان بانک رهبرۍ په بانکونو کې د خلکو بانکي حسابونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره پریکړه کړې چې دغه حسابونه بیمه شي. د ننګرهار په کرنیز نندرتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په نوښت په دې ولایت کې کرنه وطن آبادي تر شعار لاندې دوه ورځنی کرنیز نندرتون جوړ شوی و، چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندرتون کې په 103 غرفو کې کرنیزې توکي لکه سابه، وچې او تازه میوی شات زراعتی تو کې د نجارۍ برخې تولیدات لبنیات او نور ګڼ شمیر توکي نندارې ته خدل شوی وو. د مسولینو په وینا نندارتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 بوله، یو یورو 3 افغانۍ 6 بوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 6 بوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 بوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 بوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د غرمی 12 بجې او 21 دقیقې دي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړ په مراسمو کې وویل چې په نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره اړیکې سره اعاده کوي او د غرض له نړیوالو سازمانونو سره هم د واشنگتن اړیکې بیرته ټینګوي او بیرته هغو تړونونو ته چې مخکینی د ټرمپ ادارې لغوه کړي وو ورګرځي. د دغو هڅو په ترڅ کې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکینی ټرمپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه هم له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه یا په خاطر پرې لګول شوي وو. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، خو امریکا د دې محکمې نړیوالې محکمې غړی نه ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فریبا ظاهر راغون کړي. سټډیو کې راسره دی فریبا جان، مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. دا بندیزونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اداسي او احتمالي جنایي جرمونو په اړه لګیدلې دي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ادارې لګولې وو. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی پر څارنوالانو اقتصادي او هم د سفر محدودیتونه ولګول. دا هغه کسان وو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکل وو. آی سی سی په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څنګ مشر څارنوال فاتو بنسوتا په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه ویلي چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د پلټنې په ترسره کې دوه سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالډ ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو ویلي چې دوی نسی کولای چې داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنې کښېني او د ده په وینا یوه غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوي، خو افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو ته په واسطولي ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د آی سی سی لکړونو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به دا بندیزونه په بشپړ ډول او ارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره آی سی سی په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلي سرتیرو لخوا د اداسوي جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې. دا هم باید ویم چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه ښودلې وه او د بشری حقوقو ډلو هم د ټرمپ دا اقدام غندلی وو. نړیوالې جنایي محکمې آیا آی سی سی هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خواشینی ښودلې وه.
بله فریبا جان، له تاسو نه مننه. هغه بندیزونه چې مخکنی د ټرمپ ادارې پر آی سی سی یا د جرمونو په نړیوالې محکمې لګولي وو، په هغو کې هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه هم د دې محکمې لویه څارنواله فتو بنسودا وه چې په افغانستان کې د همدغو جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې. البته د یادونې وړ بولو چې دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي، بلکې د افغانستان په جګړې کې له 2003 نه تر 2014 کال تر پایه پورې امریکایی ځواکونه د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د افغان ځواکونو، طالبانو او د جګړې د نورو لورو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره شوو جنگي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اورید. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو اوس به خوست او لاړ شو. چارواکي وایي خوست ښار به د اوس په پرتله درې برابر پراخ او په عصري بڼه جوړ شي. دغه ښار چې ویل کېږي شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان شوی او د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼې ګوڼې په پرتله کوچنی دی او دې حالت د ښار د پرمختیا مخه نیولې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ویل د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کاله وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیاته اندازه پانګونه وکړي.
دا په دوه چنده نه درې چنده وکیږي په اوله قدمه کې. او د دې لپاره زمینه برابره ده، پلان موجود ده، پیسې ورته موجود دي، اراده موجوده ده، ځوانان مشران موجود دي او د فوسکیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده چې له اوسه کولی شي زده جوړم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځایه شویو مهاجرینو همداشان د خوست خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بېساری ګام وي.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړې ژمنې همور یاد کړې او د دوی د کړو ژمنو د پلي کېدو غوښتنه یې ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام سره خوست انکشاف لپاره د خوست د کارمندانو په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلان گذاری کوي تطبیقولی موږ کوو. درته
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد قاسم دلسوز د هرات ولایت خبرې کوم. شیدای د کلي ځینې خوراکي مواد چې دي ډېر بالات دي، ډېر پورته شوي، ګران شوي دي. یوه ګونې واړه وختې په یولسو په زرو زر پنځوس روپۍ اوسپارس ورسوه افغانۍ ته رسېده ده. یوه بشکه غوړي لس کیلو د لطراف اوسو نیم سوه اوس په زر روپۍ ده. ورجې دغه ګرانې شوي، نور خوراکي مواد دغه ګران شوي ده. د کښت ساده غوړي په دی چې د ماشان د بعضې د ټکانې چینې لري اوسنه پرې شي خوراکي مواد واخلو. باید د دو مخنیوی دولت وکړي د بېرته د پخوا پر حالان چې د پخوا خریدو ته راکښته شي. وسلام.
زه محمد نبیل حامیمه د هلمند ولایت څخه میاړیکې نیولې ده. ما مشکل کړي د لسمې میاشتې تر اول تاریخ باندې زموږ مکتبونه شروع شوي د هلمند ده. نو پنځلس ورځې امتحانونه د لسمو د یولسمو دولسم امتحانونه شروع بیا د هغه خلاص وه د اول څخه تر لسمه پورې شروع شوه. نو زموږ خواهش دغه دی د لوړپورو چارواکو څخه چې په دغه یوه میاشت کې همدا اوس هم جریان لري چې نور درس نه دی ویلی. نو د هلمند ریاست معرف څخه دې پاملرنه وکړي او دې بجراجي چې دا ول ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو. کور مودان پیغامونه تل درته خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو تر دې مخکې به احمد شیبر ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
امریکا پر نړیواله جنایي محکمه آی سی سی د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمه د افغانستان د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې په سبب لګولی وو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیر شپه دوه پرلپسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. په دې چاودنو کې درې تنه وشل شوي دي او تر لسو ډېر ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې پرون شاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له پوتین سره په خپل د لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خپرېدو، د الکس نوالني د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبري کړې دي. په نړۍ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر له سلو میلیونو واوښت. د پیرو معقد ولسمشر ویل د پیرو شپاړس میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. او ایران د ولسمشر حسن روحاني د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درخلې په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری خیخې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادې رلوته ویل تر 140 کیلوګرامو ډیری خیخه چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټه ایښودل شوي او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شوه. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شو.